ارشپک بجه شوی ازادی رادیو او رید ازادی رادیوی بلی خبرونه تمو زنوری است نوری هر کلای کوم مخیلی دی چری دی خبرونه دی مطالبو بشپر معرفی و کم پایل دی سات پا خبرونه کوو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبې په یوه بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 48% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي 3,900,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 401 لمریز کال کې د رفسنجان په ناق سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسدآباد په کلي کې د تېښتې په مهال ځانته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ورسېدل او هغه یې له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو د سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن د مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز پرون سه شنبې د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد اریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونو یې د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبې د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع ځمکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی ټیم ساوتي ته یو وار بیا کپتاني سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. ازادي راډیو اوري یا وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونو او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي.
اوس ویندویان هم نسي کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کېږي یا ډایرکشن ورکول کېږي لغنه اضافه یا په رسنیو کې څرګند شي یا رسنیو ته معلومات ورکاندي.
د طالبانو د وخت رسیدو د دریو کالو لپاره کې دو سره هم مهاله د بشری مرستو نړیوال ماسی وی افغانان د نړیوالو د بې پروايي بیا پرې کوي. بې وزلي افغانان هم د مرستو له نشټوالي شکایت کوي. پرون په چمن سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کاریګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو.
پرلت ورته جوړ شو هغه رقم نو د څو پورې به پرلت نه ختمیږي چې د چمن تن بولدک باندې تګ راتک نه یله سوی.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د دې هېواد شاوخوا له نیمایي زیات وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د کابل اوسیدونکو هم له ورته ستونزې سره ټکوي. موږ چې په
کوم منځ کې ژوند کوو د ډېر سیمو کمښت سره مخامخ
یو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د وخت رسیدو په دریم کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیې ثبت شوي او په همدې موده کې د طالبانو حکومت درې نوې لارښوونې خپرې کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونو او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبریالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسختېدو یوه نښه د نویو رسنیزو لارښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه یې خپور کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوي چې په تیرو 12 میاشتو کې طالبانو لږ تر لږه درې نوي رسنیزې لارښوونې خپرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې له راډیو او تلویزیونونو سره د نجونو د تلیفوني خبرو بندیز شامل دی. حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوې چې طالبان د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک ترلاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبریالانو ته لږ تر لږه 14 دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشاره ډډه نه ده کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده خپلو ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خپاره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکوي چې د طالبانو د حکومت دریس پکې روښانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر زیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپلو ویندویانو د محدودیت لګولو په لړ کې بولي.
نوی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویندویانو هم ضرر وکاوه. اوس ویندویان هم نسي کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کېږي یا ډایرکشن ورکول کېږي لغنه اضافه یا په رسنۍ کې څرګند شي یا رسنۍ ته معلومات ورکاندي.
د مولا هیبت الله اخوندزاده په نوی فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو له خپرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته افغان خبریالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخ په زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوالې مؤسسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروایۍ بیه پرې کوي. دوی ویلي چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخته کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایسار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د دینمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامداره ملاتړ او شکیلتیا پرته د هېر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وویل اټکل کېږي چې 2,400,000 افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ شوي وي. 4,000,000 خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو له مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلي دي، دغه ځوانان بېکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه سته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي 2,800,000 افغانان په بشري مرستو متکي دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 2,000,000,000 بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یې یوازې 25% ورکړل شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
پرون سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکري او پاکستاني شناختي کارت د منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی به خپل پرلت ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. هغه زیاته کړه چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغو به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا دا شل ورځې کېدی سي مذاکراتونه وو، هغه کومې مطالبې سي دوی زموږ د کسانو سره منلې وې، پر هغه مطالبو دوی نه ولاړو، ځکه پرلت برته جوړ سو هغه رقم، نو د څو پورې به پرلت نه ختمېږي سي د چمن سپین بولدک باندې تګ و راتګ نه یې له سوې درې ساعته به پرلت پروت یې، او د پرلت اصلي مقصد دا دی سي تګ و راتګ وسي او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشت وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شر سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د تیری جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو لژمنې سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل ژمنه عملي نه کړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړي دي. خلق وای دی مذاکرات زکلر یولم په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناسو پښتنه ژوندکه ول پاسپورت هغه نه بی و دا برګډیر ته عنایت کاسی په دا رقم ووای چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نسو بی وای زموږ سړي د خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په پلاس ورکو ادب کو قسم پختې برته سپینسی زه پر دې څنګه سره ما ایده وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اچکزیا او غسلا په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاب زندانی کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشرانو په هڅه خوشسول. د چمن پر لټ ځایی مشر غسلا د پر لټ ګډونوال ته وویل چې دوی په سولې زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت ویزه شرط لري کړی
چې د چې ورته یم اغوستي او د دې څو ورته یم اغوستي او د چې ورته یم اغوستي دا دونې زوره وردی موږ به دې زوره ور توایو چې موږ اوس پاس کوو زاری کوو چې موږ نه تر پرلا ولاسي موږ تا ګره تا ګره لا کې پرشته تا کا ته تذکره غواړو بلې پرېچې نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو موږ د ریاست خلاف نه یو موږ په چمن ضلعه کې لامدلا بر پخته پوله پورې د پاسپورت خلاف یو په یوې صورت یې ولته ومنو کمې پجې چېښې کمې ونې کمې دارۍ.
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غوښتنو په اړه کومه تازه رسمي تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخام کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتي اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړی وو.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو پرون سه شنبه د یو کلنۍ لاسته راوړنو د تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. کابل هم یو له هغو ولایتونو دی چې اکثره اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سې شنبې په ورځ د اګست په 14مه د خپلې یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین د خبري غونډه کې وویل
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونه چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالره زیان اوړي.
دغه ریاست مسؤلینو دغه راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر اوبه کابل ته ورسیږي او د پلازمینې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي او د کابل تر زرغونېدو وروسته د هوا ککړتیا کمه شي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسیدونکو ریحانې او نادیې ازادي راډیو ته وویل
مکٹول خلق دو بوستن زلرو دو بونا دو لس او پینزل اس رازی و رست رازی یا دو بو ٹانکر رازی دو ٹانکرون او با سیهی ندی او یا هم کلا کلا مالگی ندی هر چا چیوی مک دیرای وقت پاکی و بنا لرو.
د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مشر روحلا امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 270 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوې د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانمنېږي. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 280,000 څاروي له منځه تللي. د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال له پایه تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیره بیا وچکالۍ له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي. په دې غونډه کې د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي.
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظاتو پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي. دا اداره چونکې د دې که د اقلیمي بدلون اسې په ذریعې وي د دې اسې په ذریعو ډېر متضررین عام ولس او عام خلک دي.
د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 1.3 درجې لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی. دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2006 کال پورې افغانستان د 141 کیلومتر مربع خپل یخچالي یعنی د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی.
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډېر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې دغه برما او ټانکۍ یوازې د یوه کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تېره سوې خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستل یې له توانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته. موږ د هغه بل کلي سره روان هلته ده اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی. موږ دا ځای اوبه وړو نو دولت نه لونه راته چیر کړی هغه په داسې باره کوي چې موږ وس توفیق نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چې کوو د کور کرایه او دا شان د خیر منګري او به راته دغه کړي په داسې بیا چې موږ وس نه لرو. یا باید راته موچ کې او یا یو څه دغه پک شو کې چې یو څه راته ارزانه کې بیا به موږ دغه کوو. اوس موږ د هغه بل کلي سره روان دی په ګاډیانو کې اوبه وړو نو د اوبه مشکل بیخي ډېر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار ښار د نهمې ناحیه یو شمېر نور اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نسي کولای په پیسو اوبه رانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
څلور پنځه شپږ مسجد خلک چې د جې خواسته اوبه وړي برما یواده نفوس پر ډېر دی. غریبان خلک چې زموږ سره باید نور کومکونه هم د اوبو په اساس وسي چې نورې برمې او نور د خلک د راش کم شي دا خلک بم وساس دلته براشم کم چې ګرمي ده ګرمي ډیره زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دی انډواله
دغه وب چې جې مشتخه دغه شاو خوا څخه پنده شپږ مسجد ته د ډیر ډیر فاصلې څخه خلک راځي د ځای څخه وبوړي پر دغه وب باندې د سرشت یعنی سار پر د منځ پر ټیم چې موږ دغه وب راایلا کو بیا سار تر نو بجو پر د موږ وخت ورته یشت
د چشاک د پاکو وبو ستونزه یوازې د کندهار شهر تر نهي مناهي پر محدود نه ده بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو وبو لنش سره مخ دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت وبو رسول ریاست مسولان هم نه چی د دې ولایت یوازې 15% وسیدونکي د شاري شبکو وبو ته لاسرسي لري د وبو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول شهر ته وبو ورسوي
شاموږ اقدامات ټاکل په اغول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ وبو رسولي نو اوس چې اوس کالي د خلک د ډیر سن سره مخ چې موږ خپل هغه هڅه چټک کړی دي د ډیر مو ساتو د رانو او حتی خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړ نیولې دي نو تر اوسه تقریبا دي 2000 شاوخوا نور کورنه وزر سیوی دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو ته څو دي د بحرانی حالت څخه راوباسو او د شار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې شپږ زره کورنیو ته د چشاک پاکي اوبه رسولي او لا هم یو شمېر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنیو ته هم اوبه ورسوي په کندهار کې د چشاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه اونیک هله یومنه پواد یم افغانستان لوګر ولایت از رسوالی څخه پیلان په تهران پردیس خار کیمه نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج میکیږي چې ډیر افغان مسافر یونیول ټول افغانستان ته واړه ول باز بندیان دي جرمونه تورنه کوله غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړ سخت نیول روان
السلام علیکم مال افغانستان د غزنی ولایت اندلو لسوالی څخه تاسو سره پټ مواس چې موږ د حکومت د وختنه سره پاس د وبرازي او تناسته توي نو موږ د وختنه جن کو د انار ډکړه د لحسګو موږ د ابو باندې کې پورته خپل زړه جته خوښه او د انار زړه زړه کار ک
السلام علیکم محمد رسولم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزې خو ډېرې دي ډېرې ستونزې دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس په غم کې نه دي زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکيري کوو یعنې زه د یو مایوبه د پاره د بایومتریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسې يم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا 60000 کال دا رتللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي یعنی کتر پایه د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنی زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر څلور دره کالداري اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څنګه څنګه یم نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغه به مصرف یو په دوا وینې چې پرې وا تذکره 15 دره کالداري پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داس چا څخه چې نو وسایل ولري نو مټر ولري او نو پیسې ولري د هغه یون پر وزانه وي خپل لایال جوړې نشي پیدا کولای نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه نه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړی دغه اسانتیاوي خوراته راولي دا دفترونه اضافه کوي مامورین ور اضافه کوي. یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نسي فعاله کولی. په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورشي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري.